احمد شبریم دا زجرړو دا تو بجو په خبرونه کې ساسو قربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په وو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او درنو سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون سهشنبې په یوه اطلاعیه کې ویلي د څلورویشت ساعتونو لپاره په بدخشان، تخار، کندز، بغلان، پنجشیر، نورستان او کونړ کې د ورښتونو اټکل شوی دی. په دغو ولایتونو کې د ورښتونو اندازه له لسو تر پنځلس ملي مترو اټکل شوې ده. په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې تر سختو ورښتونو وروسته درانه سیلابونه وبهېدل چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه واړول. د کرکټ د شلو ورنو نړیوال جام سیالیو د چمتووالي په لړ کې د افغانستان او پاکستان تمریني لوبه پیل شوې ده. د استرالیا په برسبن لوبغالي کې دا لوبه روانه ده او تر دې دمه د افغانستان درې لوبغاړي سوځېدلي دي، پنځه واره پوره شوي دي او شل منډې افغان لوبغاړو کړي دي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې طالبانو د کابل پوهنتون یو همجنس پاس محصل اعدام کړی او ویډیو یې د هغه کورنۍ ته لېږلې ده. دغه ورځپاڼې د بشري حقونو د یوې ډلې په حواله راپور ورکړی چې د طب پوهنځي محصل حامد صبوري په تېره اګست میاشت کې تر تښتول کېدو درې ورځې وروسته د شکنجې په نتیجه کې ساه ورکړه. راپور وایي د صبوري کورنۍ د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستانه وتلې او د طالبانو له ډاره د دغه محصل د مرګ خبر څو میاشتې وروسته خپرېږي. طالبانو د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وایي په پکتیکا کې په اتلس کورونو د روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه په اتلس کورونو کې د روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانیستي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استازی الکساندر بوجیروزا پرون سه شنبه په ټویټر کې لیکلي چې په دغو کورونو کې امیدوارو ښځو، میندو، نویو زیږیدلو ماشومانو او کوچنیانو ته شپه او ورځ روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. انسان ته ورته یو روبوټ چې د څیرو د تشخیص په ټکنالوژي سمبال دی د دوبۍ په یوه موزیم کې د نندارچیانو هرکلی په خندا او ټوکو کوي. د روټرز اژانس په حواله دغه روبوټ چې امریکانو میشي د انسان په شان څیره او اندام لري او په خونه کې د تحرک د څار وړتیا هم لري. د راتلونکي په نوم د موزیم نندارچیانو سره دغه روبوټ ارتباط ټینګوي او د موزیم په اړه یې پوښتنې ځوابوي. دغه موزیم چې و پړونه او اویا متره لوړوالی لري سږ کال پرانیستل شو. اسج رډو په منسنی څخه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو د سار سازمان د افغانستان دننه د شزینه فعالانو خوندیتوب ته اندېښنه شي او په ورته وخت کې ټاکل شوی دی چې سبا د افغان میرمنو او نجونو په تړاو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. سویډن کمیټه له کلیوالو افغانانو سره د تازه همکاریو ژمنه کړې.
اوی ته قرضو ارته کول، مالولیت لرونکو خلکو ته د بې سوده قرضو ورکول، مختلف ظرفیت سازي
په هلمند کې د خلکو ترمنځ شخړې او لانجې زیات شي.
کاروبار او شای نسته او خلک کار او شی وکي دا ټول شان چې دغه دغه څه نسته او دغه څه کیږي دا خو نو وبم نسته وچکالی هم دی.
په همدې هلمند کې مولا داسې مدني هڅو هم خبرو
د شپږ میاشتې په جریان کې وتوانېدل چې لس زره ټوکه کتاب راټول کړو.
خلکو ته د وړیا کتابونو د لوستلو لپاره د دې هلو ځلو تفصیل په ازادي راډیو مجله کې چې د دې ساعت د خپرونې لویه برخه جوړوي اورېدل شي. در دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د سجرړو په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د تمرینی لوبې په اړه هم شیبه په شیبه له تاسو سره معلومات شریکو. خو راوا بخلو لومړی مطلب د بشري حقوقو د سار سازمان وایي د هغو محصلون چونو خوندیتوب ته اندېښنه لري چې پرون سهشنبې د کابل پوهنتون مخې ته پلاریون راوت ووتلې. د فرانسې خبری اژانس په وینا د دغو لاریونوالو نجونو شمیر شاوخوا دیرشو ته رسېده. راپور وایي دغو نجونو ځکه لاریون وکړ چې د کابل پوهنتون له لیلی ځینې نجونې محصلان اخراج کړی شوي دي. احمد تکل راپور لري.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال مشره هی دربار له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ملاتړ لپاره ډیر نور کارونه وکړي. هغې پرون د نجونو محصلانو تر اعتراض وروسته وویل د دغو نجونو خوندیتوب ته اندېښمنه ده.
په کابل پوهنتون کې د نجونو محصلانو اعتراض د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د حملو د ژورو کېدو د دوام څرنګوالی ښیي او د دې ښکارندوی کوي چې افغان نجونې او ښځې څنګه په زړورتیا د بدو چلندونو په وړاندې مبارزه کوي. پر سړکونو د اعتراض په شمول حال دا چې په تیرو څوارلسو میاشتو کې د دغسې اعتراضونو په وړاندې د طالبانو ثوابي اقدام ډېره بېرحمانه وه. په هغو کې پر اعتراض کوونکو حملې، فزیکي تاوتریخوالی، د اعتراض کوونکو نیول کېدل، اجباري اعتراف او نور موارد شامل دي، ځکه نو موږ د هغو ښځو خوندیتوب ته اندېښنه لرو چې پرون یې اعتراض وکړ. موږ یې زړورتیا ستایو او هیله مند یو چې نړیواله ټولنه د دوی تر څنګ د درېدو لپاره ډېر کارونه وکړي او د هغو ښځو او نجونو د حقونو ساتنه وکړي چې تر دغسې حملو لاندې دي.
د فرانسې خبري اژانس په وینا د سې شنبې په ورځ شاوخوا دېرش تنه نجونو محصلانو د کابل پوهنتون مخې ته د هغه څه له کبله اعتراض وکړ چې دوی د دې پوهنتون له لیلیې څخه د ځینو نجونو محصلانو اخراجېدل بولي. دوی له ځانونو سره ځینې شعارونه هم لیږدول چې ورباندې لیکلي وو: تعلیم زموږ سره کرښه ده او نجونې له پوهنتون نه مه اخراجوئ. ځینو لاریونوالو ازادۍ راډیو ته ویل چې په وروستیو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه تر 500 زیاتې محصلانې اخراجې شوي دي. ځینې محصلان ادعا کوي چې د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز له بمې حملې وروسته د کابل پوهنتون یو شمېر محصلانې مسمومې شوې هم دي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل ځینې هغه محصلان اخراج شوي دي چې د پوهنتون له مقرراتو یې سرغړونه کړې وه. وزارت د دغو محصلانو شمېر نه دی په ډاګه کړی او دا یې هم نه دي ویلي چې دغه محصلان نجونې وي که هلکان. د فرانسې خبری اژانس په حواله د افغانستان په څو ښارونو کې نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر خلاف لاریونونه کړي دي. متحدو ایالاتونو له ښځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند له کبله پر طالبانو یو لړ تازه بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اکتوبر پر 11مه د طالبانو اوسنیو او پخوانیو غړو د غرض نورو کسانو ته د ویزو د محدودیت په اړه پالیسی اعلان کړه چې د په وینا د کسان د تاوتریخوالي او محدودونکو سیاستونو للارې په افغانستان کې د ښځو په ځپلو کې لاس لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې د مشهي دربار سرګندونې مو په راپور کې واورېدې. اخلي بار یو له هغو برخوالو څخه ده چې سبب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وینا کوي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په تړاو بحث کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان به د هغې غونډې ګډون کوونکی وي چې د اکتوبر په 10مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا جوړیږي. د دې غونډې بنسټیز موضوعات ښځې، سوله او امنیت دی. افغانستان چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته نږدې هر ورځ د نجونو او ښځو د حقونو د نقص په برخه کې د خبرونو سر ټکوي. د دې غونډې د ګډونوالو د بحث یوه خورا مهمه موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته وویل د غونډې ګډونوال به په افغانستان کې د نجونو او ښځو اوسنی وضعیت وڅېړي او د دوی پر وړاندې به د اوسنیو ستونزو د حل په لارو چارو بحثونه وکړي.
دی غونډې ته به د ښځو امنیت او سولې په اړه د عمومي منشي کلنی راپور وړاندې شي. په دې راپور کې به چې په لومړي ځل وړاندې کیږي، عمومي منشي به د خپلو سپارښتنو چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په ځانګړي ډول د هغو چې د نورو ښځو د حقونو ملاتړې دي تمرکز وشي.
د امنیت شورا دې مهمه غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو چارو اجرایوي مشره سیما باهوس او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخی مرستیاله هیدربار د بحثونو اصلي وینا والدي. واکتر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د درې واړو مېرمنو په ځلونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت جدي اندېښنه ښودلي او آن له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض له امله په طالبانو فشار راولي او بندیزونه پرې ولګوي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وق در شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
په استرالیا کې د افغانستان او پاکستان د تمرین لوبي تازه حال تر دې دمه په شپږ اشاریه څلور اوورونو کې افغان لوبغاړو څلوېښت منډې کړې دي، درې لوبغاړی له لاسه ورکړې دي. په افغانستان کې سویډن کمیټه وایي هڅه کوي کلیوالو خلکو ته په اقتصادي برخه کې د همکارۍ بېلابېلې زمینې برابرې کړي چې معلولو کسانو ته له سود پرته د پور ورکولو پروګرام هم پکې شامل دی. بلخوا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له نږدې 15 میلیونه اړو کسانو سره مختلفو بشردوستانه ادارو بېلابېلې بشري مرستې کړي دي. جزئیات د اسمت سروان پراپور کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې بېلابېلو ادارو چې د بشري چارو په برخه کې مرسته کوي روان میلادي کال 15 میلیون کسانو ته په یو نه یو ډول بشري مرستې کړې دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرون سه شنبه په یو ټویټ کې ویلي د مرستې کافي نه دي او ولسونه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ملاتړ څو پړاوونو ته اړتیا لري. د دې ادارې په خبره له نړیوالو د غوښتل شوې بشري مرستې 2.24 میلیارډ لره لا هم نه دی ورکړی شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د روان کال د 4 میلیارډ او 400 میلیون ډالرو غوښتنه کړې و، خو تر اوسه یې یوازې 1 میلیارډ او شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي. هر ورځ ګڼ اوریدونکي د افغانستان له بیلو بیلو برخو د ازادي راډیو پیغام ثبتون کې ماشين کې د مرستو له نه رسیدو شکایتونه ثبتوي. دغه کسان چې ډیرې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي د دوی په سیمو کې د کار روزګار او اقتصاد ملاتړ زمينه نه ده برابره. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې روانه اونۍ په افغانستان کې د فعالیتونو 40 کال پوره شول وایي په پام کې لري چې په کلیوالو سیمو کې د بسیاینې لپاره د خلکو ملاتړ پراخ کړي. د دې ادارې د پروګرامونو مرستيال سید محسن هاشمی ازادي رادیو ته د خپلو پروګرامونو په باب وویل:
کلیوالو خلکو لپاره د اقتصادي زمینو برابرول، هغوی ته د بې سوده قرضو عرضه کول، همدارنګه معلولیت لرونکو خلکو ته د بې سوده قرضو ورکول، کلیوالو خلکو ته مختلف ظرفیت سازي تر څو چې هغوی وکولی شي د خپل منابعونه د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره ترې استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخ کسانو شمیر 90 سلنې ته لوړ شوی دی.
په هلمند کې په دې وروستیو څو میاشتو کې ولسی شخړې زیات شوې دي. وروستۍ دوه خپل منځي شخړې چې د دغه ولایت په سنګین او نوزاد ولسوالیو کې رامنځته شوې، پر مهال یې دوه کسان مړه او څوارلس نور ټپیان شول. د دغه ولایت اوسیدونکي د ولسي شخړو د زیاتوالي علتونه بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. بلخوا په هلمند کې طالب چارواکي وایي د خپل منځي ولسي شخړو د هواري لپاره یې په ولایتي کچه یوه کمیټه ټاکلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په تیرو څو میاشتو کې د هلمند په باباجي، سنگین، مارجي او نوزاد ولسوالیو کې د ولسي خلکو ترمنځ خپلمنځي نښتې رامنځته سوي چې له امله یې دوه کسان مړه او یو شمېر ټپیان سوي. دغه پیښې تر ډېره د کلیوالو او آن یو شمېرې د کورنیو د غړو ترمنځ رامنځته سوي. له دې جملې وروستۍ یوه پیښه د ناوې ولسوالۍ په ناقلینو سیمو کې د دوو وړونو ترمنځ رامنځته سوه چې له امله یې دواړه په ټپي حالت کې روغتون ته انتقال سوه او یوه یې په روغتون کې ساه ورکړه. تر دې مخکې د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د کرنیزو ځمکو او اوبو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ په خپلمنځي نښته کې څوارلس کسان ټپیان سوي وو. د هلمند اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسي شخړو د زیاتوالي لاملونه بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. د عبدالخالق په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل دغه ډول پیښې تر ډېره د ځمکو او د اوبو د ویش پر سر رامنځته کیږي.
باید حکومت د خلکو لپاره د اوبو زمینه برابره کړي، هلته خپل نوبت وروشي، خپل وخت وروشي چې په دغه نوبت کې دې خوا نوبت دی که دغه نوبت کې دا خوا نوبت دی. هیڅوک نه جنګ کوي، نه جنجال کوي او نه به همدا مشکل سره مخ شي.
د غمی په نوم د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي بیا د دې ډول پیښو لامل بیکاري او اقتصادي ستونزې یادوي. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
کاروبار او شی نسته اوس پیلن معنی دغه د خلک کار او شی وکړي دا ټول شیان چې دي دغه دغه څه نسته او دغه څه کیږي. دا خو نو وبم نسته، وچکالی هم دي. دولت ته موږ دا دغه لوروشي مقصد دولت د خلکو ته یو کار او شی پیدا کړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د هلمند د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض که څه هم د وروستیو خپلمنځي ولسي شخړو دقیق ارقام نه یادوي، خو وایي چې د دې ډول شخړو د هواري لپاره په ولایتي کچه یو کمیټه ټاکلې.
هلمند ولایت مقام د نورو ادارات سره په همغږي او په صلاحیت لوړ پوړی او باندې پوزه پلاوی جوړ کړی دی چې معمولا دغه سي پیچلي شخړې چې دی هغه دغه پلاوی سپارل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، څو ورځې وړاندې د ناوې ولسوالۍ کې داسې ستونزه پېښه شوې وه چې بیا هم دغه پلاوی رسیدګي ورته وکړه، او که احیانا داسې پېښه شي چې په هغه باندې هم حل نه شي نو بیا شرعي محاکم چې دی هغه د دې لپاره.
په تېر شاوخوا یوه کال کې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي، خلک شکایت کوي چې د بیروزګارۍ ستونزه زیاته سوې، او ورسره سم په یو شمېر ولایتونو کې د جنایي جرمونو ګراف هم لوړ سوی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
یو نړیواله مسله راخلو. یو څارون کې ډله وایي د سوریې د شمال پاغو سیمو کې چې د ترکیې په ولکه کې دي، د څه باندې یوې اونۍ جګړې له کبله 850 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکزي دفتر یې په بریتانیا کې دی، پرون سې شنبې وویل دغه جګړه د یاغي ډلو ترمنځ شوې ده. د اکتوبر میاشتې د پیل شوې جګړې له پیله چې د ترکیې پولې ته څیرمه په یوه ناکراره سیمه کې روانه ده، په تیرو څو کلونو کې دا تر ټولو وژونکې بلل شوې ده. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي په وژل شویو کې 48 یاغیان او 10 ملکیان شامل دي. دغه ډله زیاتوي په 48 وژل شویو افراطي وسلوالو کې 28 د حیات تحریر شام اتحاد غړي شامل دي چې القاعده شبکه یې مشري کوي. د دې ډلې په خبره دغه جګړه د دې سبب شوې چې په القاعده پورې تړلې افراطي وسلوال وکړی شي ځینې سیمې ونیسي. د یاغیانو په لسګونو ډلې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالفې دي، د سوریې په شمال او شمال لویدیځه برخه کې راغونډې شوي دي چې تر څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته هم دولت ورباندې ولکه نه ده ټینګه کړې. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم د موسیقي په اړه اورېدل شي، هم د کیسو په اړه، او هم شعر لرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د کرکټ له ډګره د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ تمریني لوبه په استرالیا کې روانه ده. تر دې دمه افغان لوبغاړو 9 منډې کړې دي، 4 لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. د پاکستان له لوري د دوی فاسټ بالر شاهین 2 افغان لوبغاړي سوځولي دي، رؤوف یو لوبغاړی سوځولی دی، او نواز هم یو لوبغاړی سوځولی دی. اوس بیټنګ ته ابراهیم سدران او محمد نبی ولاړ دي. ابراهیم سدران 19 منډې په 19 توپونو کړي دي، او محمد نبی په 5 توپونو 15 منډې کړي دي. د نړیوال جام د رسمي لوبو په تړاو سکاتلند او آیرلند په څو شیبو کې لوبه پیلوي، او ویسټ انډیز او زیمبابوې مسابقه لري. سکاتلند ویسټ انډیز ته د دوشنبې په ورځ د 10 منډو په توپیر ماتې ورکړه، او زیمبابوې له آیرلند څخه د دوشنبې په ورځ لوبه د 1.5 منډو په توپیر وګټله. دا مسابقه د زیمبابوې لپاره هم مهمه ده، د ویسټ انډیز لپاره هم، د سکاتلند لپاره هم، د آیرلند لپاره هم. په تیره بیا که چرته سکاتلند او زیمبابوې دا لوبي وګټي، دوم پړاو ته د وتلو چانس پیدا کوي. او ویسټ انډیز یو تجربه کار لوبه ده، لوبډله ده، او تر اوسه پورې یوازینی ټیم ویسټ انډیز دی چې د 6 ورونو نړیوال جامې 2 ځله ګټلی دی. نورو لوبډلو دا جام تر اوسه پورې 1 ځل ګټلی دی، جنو پیاوړو لوبډلو. که ویسټ انډیز دا لوبه نن له زیمبابوې څخه وبایلي، ممکن له دې جام څخه اوټ شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری ورانده پوخ پروانکی. آغا خان بنسټ د 6 کال د موسیقي جایزې د نړۍ د یو شمېر نورو هنرمندانو ترڅنګ استاد سدوزی او زرڅانګي ته ورکړي.
واټ پراتی خېبې مودي دا
خیمه که مزگون که و سو کو
پریخ پروانه که بده هم باوری
خود ده آسیاد شکلی هواد جار جار
دا شخ د تل لپاره خلی شو د استاد ناصر ژوند ته کتنه کوو له استاد اکبر کارګر سره د دا پر داستانونو شخیدلی یم
دوی چې موای زما داستان نه ګوم دي کې هیڅ شک نشته دی دا چې لګونګواله پکې شته دی
په افغانستان کې د مطالعې د ترویج هلې څلې
شپږ میاشتې په جریان کې وته ونیول چې لس زره ټوکه کتاب راټول کړو
وسوه کتابونه د کابل پوهنتون کتابتون ته تسلیم شول
که تر پایه راسره وي نور مطالب به هم واوري کل شوی ده چه ده اکتوبر لنه ویشتمی تر یو دیر شمی ده اومان پا پلازمین مسقط که ده آغا خان بنسرت للوری ده دوزرد و ویشتم کل ده موسیقی غورشوی هنرمندانو ته جایزه وسپرل شی پا هاگو کسانو که چه سش کل ده ده معتبری جایزه گرتون که اعلان شنوی دی دو تنه افغانان دی یو سندرخار زرچانگ ده بل ده رباب استاد داود خان سدوزه مخکې تر دې چې د آغلې زرڅانګې څرګندونې در سره شریکې کړو د استاد سدوزی په اړه فریده سیال راپور لري
داود خان سدوزی هغه افغان هنرمند دی چې په اروپا او امریکا کې په بیلابیلو کنسرتونو کې په انفرادي توګه او له نورو سندرغاړو سره یو ځای په کنسرتونو کې برخه اخیستې ده وی هندای رسنې ته په مرکه کې ویل چې هغه کوم احساس چې دی په هین کې لري په نورو ځایونو کې نه لري
مې همیشه د هندستان جانا هو واه میرا
زه چې کله هند ته زم هلته دا احساس کوم چې دا زما خپل وطن دی ما ډېر هیوادونه کتلې دي خو په هند کې مې روح آراموي سره له دې چې نه په اردو ښه پوهېږم نه په انګلیسي ښه پوهېږم خو له خپلو دوستانو سره مې دلته اړیکې ښه او ژور دي
سدوزی په کابل کې زیږیدلی ل یولس کلنۍ څخه یې د افغانستان د رباب له استاد محمد عمر څخه زده کړې پیل کړې دي بیا له هغه ځایه هند ته تللی هلته یې موسیقي لوستې ده ښاغلی سدوزی ته هند په 1988 او 1995 کې د حفیظ علی خان جایزه ورکړې ده او استاد امجد علی خان دته د استاد لقب ورکړی دی
داغا خان پنسرت د موسیقي په برخه کې د جایزو ورکړه له 2013 کال راهیسې پیل کړې ده او په هرو دریو کلونو کې دا جایزه ورکوي دا جایزه 5,000 امریکایي ډالر ده چې د هنرمندانو ترمنځ د هغوی د جایزو د ارزښت له مخې ویشل کیږي د دې بنسټ د سش کال د موسیقي د جایزې بله ګټونکې زرڅانګه ده له دې او د دې د سندرو له مینهوالو به په دې راپور کې واورو چې په پیل کې دا په خپله د خپل ژوند کیسه راته کوي
چې ډېر خوشحاصلو ډېر په ډېر بهترینه خوشحاصلو واټ کښې پراتې خیمې مو دي دا خیمه کښې مې ژوند کوو څه وکړو ټول عمر ښه خیمې کښې ګر دا سندرې مو چې وال دي مونږ ته حکومت څه نه را کوي شپږ بچي مې دي یو په وت پت شوی د هغې بچي دي یتیمان دي نور بچي مې دي هغو بچي دي چېرته پنشنې نسته له کومه مونږ پیدا کړو
د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په شپږمه لیکلي چې سږکال دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کیږي چې یوه پکې زرڅانګه هم ده د ایوارډ مالیت 5,000 امریکایي ډالره دی چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي د زرڅانګې تر څنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته دغه شان د هندوستان مالی موریتینا اندونیزیا بریتانیا تانزانیا او ایران سندرغاړي هم شامل دي دا کسان د 400 نوماندانو له منځه غوره شوي او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودر زازی وایي د زرڅانګې غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینهوال لري
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کېږي. نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا دا میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د شینواري لونګینه د میرمن زرڅانګې مشهوره سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅانګې د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
لاغا خان منصب مننه خو د زرڅانګې ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او معنوي ډالیو باندې ونازول شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې ځینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده. زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به هم تاریخ وکړي.
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وایي. زه یې شخصاً د سندرو خاص علاقمند یم.
زرڅانګوي اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي و خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خپرو شویو معلوماتو کې ویل شوي چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلې. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دو ویش کال وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
پاس په باړه کې خوب ګډ واډ دینا شینوارې لا وګینا شینوارې لا.
زرڅانګ او استاد سدوزی جایزې ګټلې. د افغان موسیقي لډګره د ویر خبر هم لرو. د کندهار یو پخوانی هنرمند او د پښتو ادبیاتو ښوونکی استاد عبدالقیوم ناصح د درې اویا کلو په عمر وفات شو. مرګ حق دی خو د استاد ناصح لمړینې څو اونۍ وروسته افغانان د خواله رسنیو له لارې خبر شول. استاد ناصح کلونه کلونه موسیقي تدریس کړه او خپلې هم په پښتو دریا اردو ژبو سندرې وبللې. صادق رښتینی د استاد ناصح ژوند ته په دې راپور کې کتنه
کوي.
استاد عبدالقیوم ناصح د عبدالسلام زوی او په 1928 لمریز کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ یو منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمد شاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 لمریز کال د کندهار د عالی دارالمعلمین څخه فارغ سو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصح له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندرې ویلې دي.
نورانی مخزوما تیار دی زلف اخلی نگوی آفشا مار دی زلف اخلی نگوی آفشا مار دی نورانی مخزوما تیار دی نورانی مخزوما تیار دی زلف اخلی نگوی آفشا مار دی زلف اخلی نگوی آفشا مار دی
استاد ناصح د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد يعقوب، استاد قاسمي او استاد ريمبخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد ريمبخش تر اغېز لاندې وو ځکه یې نو په کندهار کې په ثاني ريمبخش سره هم شهرت درلود. استاد ناصح له 1945 لمریز کال را په دیخوا د موسیقي په فن کې ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیلو آلاتو لکه هارمونیا، تبلا، رباب، بینجو، دلربا، تمبور او نور برلاسی وو او په دې برخه کې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه شاګردان هم وروزل. استاد ناصیه هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د 1961 لمریز کال را وروسته له کندهار ملي راډیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي استاد ناصیه د پښتو ادب سره د بې کچې مینې په خاطر خپله هم شاعري کول.
ناصیه صاحب نه یوازې دا چې دی د استاد و، یو ښوونکی و، یو رهنما و، ډېر شاګردان یې وروزل او په ژمن کې د ادبیاتو په اړخ کې د هنر سره یې هم زیاته علاقه درلوده. د افغانستان د ډېرو لویو لویو هنرمندانو څخه زده کړه وکړله. کابل ته ولاړ، هندوستان ته تللی و، څو واره پاکستان ته ولاړ. کیوم ناصیه د شانی رنګ بخش په نامه باندې هم مشهور و.
استاد ناصیه په 1999 لمریز کال د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب ورکړل سو. استاد کوم چاپ اثر نه لري خو د شعرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاتې دی. هغه چې په وروستیو کې ژوند له غربت ډک او د ناروغۍ پر بستر پروت و، د 1401 کال د سنبلې پر 28 نیټه د 23 کلنۍ په عمر وفات سو.
گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم، گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم، گاهی پخلا گاهی د قتل په احرام، احرام زما د ګلخام، گاهی پخلا گاهی د قتل په احرام، احرام زما د ګلخام. آتش لبی جوهر سرگی بادام، بادام زما د ګلخام.
البرت انشتاین ویل که ساینس پوه نه وای نو شای هنرمند به وای، ځکه چې تل د موسیقي په باره کې فکر کوم او خپل ورځني خوبونه په موسیقي کې ګورم. آلمانی فیلسوف فریدریخ نیچه بیا وای له موسیقي پرته ژوند ستره تیروتنه ده. له بې خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شغېدلی یم چې هم نقد لیکي، هم ژباړه کوي، خو تر هر څه کیسې ډېرې لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه.
محمد اکبر کارګر هغه فعال کیسه لیکوال دی چې تر اوسه تر سلو ډېرې لنډې کیسې لیکلې دي. د دوی د لنډو کیسو لومړۍ ټولګه لننه 18 کاله مخکې په کابل کې چاپ شوه. تر دې را وروسته د لنډو کیسو 8 ټولګې خپرې شوې دي و مجموعه د داستاني کلیاتو په نوم یو ځای هم چاپ شوې دي. ښاغلی کارګر یو شمېر څېړنیز آثار هم لري، ژباړې هم کړې دي. له دوی سره د دوی د داستان پر هنر شخېدلی یم او لومړی مې په دې برخه کې وضاحت ترې غوښتی دی چې د لومړیو کیسو او وروستیو کیسو توپیر یې په څه کې دی.
لومړۍ کیسې داسې باید ووایم چې هغه ډېرې ساده او په پښتو ادبیاتو کې چې کوم په کوم روال موجود و، کوم روال مسلط و، د هغې په بنیاد باندې لیکل شوي دي. یعنی سمبولیزم پکې نشته، یعنی روایت یې ډېر ساده او عام فهمه دی.
یعنی قصه ده پکې کرکټرونه دي، ټکر دی د هغوی، یعنی د دې کرکټرونو د ټکر شاته څه خبرې پکې نه لري. ستاسو په باور
داسې ډېرې خبرې نشته پکې؟ او حتی په اوله باندې، اوله مجبوره باندې چې مرحوم استاد روحي یو سریزه لیکلی وه، هغه دا خبره کړې وه او دا یې ماته یو لارښوونه هم وه
چې ځنی قصه دغه د داسدی یو ژورنالیستیک ریپورتاج ته ورته دي. دا نو به زه متوجه کړم
په کومه مجموعه کې مو تغییر احساس کړل د لومړي ځل لپاره.
زما یو مجموعه چې سیند د بهیګا چې پاغه باندې شریفه شریف په مقدمه لیکلې و او دا دویمه مجموعه ده لیکل شوې ده. یو څه تغییرات پکې راغلي دي. په دې کې
څه شی د دې باعث شو چې تاسو تغییر پکې راولئ او احساس مو د تغییر له کومه کوچه باید تغییر پکې وي؟
دا څه چې حالت یو دا فرهنګي جامعه هم عجیب او غریب و. یو دا بل خبره دا چې زما یو دوست چې دی به زما کله کله زما کور ته راته یا به زور ته ورتلل به د ایران ډیر مشهور شاعر سیاوش کسرائی زه هغه هم دې جریان ته متوجه کړم. وی او هڅول چې صادق هدایت اثر ټول ولولم ټول به ولستل هغه وخت دا بو فکر ما تقریبا درې څلور واري لوستل. بل خبره دا دی دا ژوند خپل سړی ته دا احساس ورکوي چې ادبیات بل شی دی. ادبیات رنگینی لري، ادبیات تنوع لري، ادبیات هنر دی او چې هنر دی او داستان چې هنر دی نو هنر باید د لوستونکو له خوا نه داغه په ځان باندې داغه په فکر باندې توجیه شي. دا بل مسله ده.
په داستان کې ځینې نقادان دا نظر ورکوي چې داستان هغه څه نه دی چې دی، هغه څه چې شته دغه شاته یو سیوری دی، هغه داستان دی. لیکن په ورته وخت کې د دغه یو سیوری لیکل پنځول سخت کار دی. څرنګه تاسو له دې سختي سره مخامخ شوي یاست؟
بالکل کاملا د دې سره موافق یم. دا ځکه چې داستان کله چې دا تاسو په لګو چې داستان هنر دی لکه شعر، نو داستان هغه څه چې بهر د انسان د ذهن نه موجود دی کټ مټ هغه څه نه دی. دا بالکل د لیکوال یا د لیکونکي د داستان لیکونکي د ذهن له صافینه یا د ذهن له چلو صاف نه تیریږي او یو بل څه عرضه کوي چې دی کې د لیکوال ذهنیت هم شامل دی او واقعیتونه هم شامل دی.
کارګر صاحب په همدې برخه کې چې تاسو دا وایئ چې داسې داستانونه مو د عادي نصر ور هی خواته هم څه خبرې لري، یو شمېر کسان ستاسو په کیسو دا انتقاد لري چې ستاسو کیسې ځینې ګونګې دي، دوی مفهوم نشي ترې اخیستی. ګونګوالی په څه کې دی او لوستونکي ولې داسې فکر وکړي؟
اول د دغه کسانو چې نقد کوي د دوی نه مننه کوم، ځکه چې ما په د لیکوالو په جمله کې راولي په حساب نه، نو زه خپل ځان ته لیکوال نشم ویلی. ما قانې کوي نه، خو بیا هم داستان د هنر په دغه باندې پیژن، د هنري پدیدې په یاس باندې پیژنو. دلته ډیر مثالونه مونږ لرو چې هغه د داستان لیکونکي د ذهن د فکر او دغه د فردیت نه ماورا موجود دي. زه له یو مثال وایم، مثلا دا ګویتی فاوست خلک یونګ د ګویتی د فاوست په اړه کې وایي چې دا ګویته نه و چې فاوست خلک یا هافک، بلکې دا فاوست چې ګویته ته دغه ورکه دا منزلت ورکه. هغه څه وایي، دلته ډېر مسایل وو، مثلا د فرانسې ستر انقلاب و، دا راپېښ شو په اروپا کې، مثلا د کانالیزاسیون مسله وه چې په هالنډ کې هغه وخت کې دغه وه رامنځته شوه، یا مثلا د داروین نظریاتو نور یو مسله بل هم ده، مثلا مهندسي تجربت پیدا شو. دا ټول دا مسایل سره دې چې د دننه مخکې موجود وو یا رامنځته شوي وو، خو دا ټول مسایل د دې سبب شو چې فاوست ولیکل شي او فاوست د یو شاهکار په حیث باندې درل شي. البته مونږ دا په دې معنی باندې نه ده چې ګویا مونږ په هغه فتح کې یو، زمونږ داستان ډېر نوی دی. بله خبره دا چې دوی چې وایي زما داستان نه ګونګ دي کې هیڅ شک نشته دی، دا داسې ګونګواله پکې شته دی. دا د یونګ خبره ده چې ادبیات د سر تر پایه پورې سمبولیزم دی،
دا سیمبول ته تاسو اشاره وکړه. مثلا ځینې کره کتونکي په دې باور دي که چیرته یوه سیمبولیکه کیسه هم لولو پرته له دې چې هغه سیمبول څوک درکړي او د داستان عمق ته ورشي، له هغه پرته هم باید داستان درک کړي. نو سوال په دې کې دی، آیا دغه کوم کسان چې دغه تور پوری کوي چې د کارګر صاحب ځینې کیسې ګونګې دي، آیا د ستونزه د ژبې ده، ستونزه د لوستونکي ده، او که ستونزه د دې ده چې مفهوم سم نه دی انتقال شوی؟
نه پوهېږم د مفهوم د انتقال په باره کې زه ته نشم ویلی، خو ستونزه په لوستونکي کې هم ده، ځکه مونږ دا د خپل جامع دغه فرهنګي فتحه دا هم کولای شو مطالعه کړو. تر دې کې چې تر اوسه پورې، یعنی تر دې وروستیو کلونو پورې، زمون په جامع کې کافکا چا نه پېژنده. د کافکا قصې دغسې یو روال لري، یو جریان دی. یا مثلا بوفیکور ما مثال لاوړ، یا مثلا د
بوفیکور بوفیکور بیا هم سره لدی چې ځینې سیمبولیکې کیسې پکې شته، لیکن ریالیزم ته ډېر میلان لري.
ډېر پر میلان لري، خو دا ریالیزم په یو بل ژبه باندې کنده. دا ریالیزم د سور ریالیزم دی، سور ریالیزم دی. دا چې ځینې کسان وایي ادعا کوي چې زما قصې لګونکې دي، زه فکر کوم زما په دغه باندې چې ما چې کله لیکلي دي، زه البته دا کامل یعنی ادا نه وضاحت به پکې وي، دې کې هېڅ شک نشته. خو ما خو د یو هدف خاطر باندې لیکل دي، یو هدف ما سره وو، یو پیام ما سره وو چې هغه باید زه درکړم. خو دا پیام داسې بربند نه دی لکه هغه د شپون صاحب خبره چې د دې سند لرونکي ته وعده ورکول کېږي چې د غوښتنې په وخت کې لس افغانۍ ورکړي. دا د افغانیو په سر باندې کومه جمله ده؟ داسې نه دی. داسې باید فکر، یعنی زما په نظر باندې داستان باید لوستونکي فکر ته راوبولي او په فکر کې واچي چې دې کې څه دي.
تاسو مخکې وویل چې له لومړیو مجموع وروسته مو د کیسو د مسیر بدل شو، او روحي صاحب مرحوم هم لاس پکې درلود په خپل مقدمه کې تاسو چې اشاره ورته وکړه. اوس د اتو داستاني مجموع تر خپرېدو وروسته، او تر څه باندې سلو کیسو تر چاپېدو وروسته، اوس مو هم زړه غواړي چې د کیسو دغه مسیر بدل کړي.
یا دا دا د هنر کې څه شی چې هنر نه مني کنه هغه مطلقیت دی. لما په دې وروستي وختونو کې یو اثر لیکلی دی چې دا په نامه د ارواو لخاره. دا ټول واقعیتونه دي. انسان ماشومان ناست دي سړک په غاړه خیرات غواړي، راکټ راځي کورنۍ دقیږي، خلک کوڅو کې ګرځي ټول نشي. خو دا نشي توکي یو بل شالید هم لري، هغه دا کین مسله ده کنه. دا دغه سي یو اثر دی چې
نو او بخشي هم دغه د ارواو لشاره چې ځینې ما تاسو په فیسبوک هم خبره کړې ده، مال وسې دي د تاسو له نورو کیسو سره فرق لري. خو د کیسو ځینې اصول چې دي دا پرې نه تطبیقیش.
هم دا سي ده. دا نو اوس یو ناول په هغه باندې ترتیب شوی دی، به نور تغیرات مې کرا وستري، ځکه هغه سیکوینس او رابطه هم قائم شوی ده د مختلفو برخو ترمنځ دا ځف شوی. خو د نور قسم دی، مثلا زما یو داستان دی په نامه د لوتورته روایت، یا مثلا نکلونه او تکلونه. دا یو دغه دی چې مثلا د پښتو د فولکلوریکو قصو په بنیاد باندې لیکل شوی. کله چې فتح خان د ملک نو دانګل او کرمه هم ورسره وو او بے پاټکونه جوړ کړل، داسې یو قصه ده. تور ورځې مخکې ما په دې فیسبوک کې واچول، یا په اخره کې دلی راځي د مغولو پایانی وایي او هغه په برق پایي پورې تړي او د کوي ده، او هغه چند مری کوي او شاهي وته ناسته سرتور. نو د لیکونکي د کمال پورې اړه لري چې څنګه دا پیدا کی چې دا شاهد
وبخشي. همدلته تاسو لوستونکو ته اشاره وکړه، په کلاسیکو آثارو کې یو شی دودو چې حاشیه به ورته ویله، تشریح به کوله، بیا د حاشیه په سر حاشیه هم و. نو څه فکر کوئ چې ستاسو ځینې داستانونه حاشیو ته ضرورت لري او کنه خلکو ته پریږدي چې خپلې پیدا کی؟
زخو ضرورت نه وینم دې برخه کې من به ک سم او معیاري داستان ولیکو چې البته زه داغونه توانای نه لرم نو دا به د دې سبب شي چې موږ د خپل ټولنې هغه فرهنګي سطح او فرهنګي هغه لیول راپورته کړو نه دا چې کوم دغه سي د ګورکی داستانو په سطح کې پاتې شي.
له ښاغلي کارګر څخه په مننې لې خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د کتاب لوستلو د ترویج لپاره له تازه حالو څخه خبرو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د مطالعې د ترویج لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب ټولنې کمپاینونه پیل شوې دي. د یو شمېر استادانو او محصلانو لخوا د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د ترویج په موخه د کتاب ټولنې کمپاینونو په ترڅ کې زرګونه ټوکه کتابونه راټول شوې دي. دا کتابونه چې علمي، ساينسي، طبي، ادبي، اسلامي او نورو برخو کې دي، یو شمېر پانتونونو ته سپارل شوې دي. دا موسوس مشهمکار بصیر الحق عادل په خپل راپور کې راخېستي چې تاسو پام ورته راړوم.
لوست او مطالعه هغه څه چې افغانستان کې پرته له محصلانو او زده کوونکو په لږ شمېر ځوانان لیوالتیا ورسره لري. په وروستیو کې یو شمېر ځوانانو دې چارې ته پام شوی او د عامه مطالعې په موخه پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې له کمپاین وروسته زرګونه کتابونه ټول کړي دي. تازه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي یو محصل امید کریمی 200 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي او د کابل پوهنتون کتابتون ته سپارلي دي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا کار له دې عمله وکړ چې ډېرې محصلان د مخزون په برخه کې لستوند سره مخ وي.
تقریبا 900 جلد کتابونه راټول کړي وو چې وروسته بیا د کابل پانتون د رهبری لخوا یو هیات وټاکل شو. کتابونه بررسی شول وروسته تر چکه 200 کتابونه رسمان د کابل پانتون مرکزی کتابتون ته تسلیم شول. پلان هم همدا چې وروسته لدې به هم موږ کوشش کوو چې داسې کمپاینونه په لاره واچو او د کابل پانتون په شمول د ګڼو نورو پانتونونو لپاره هم داسې کتابونه راټول کو. خو اوس مهال لیکوالان هم اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کتابونو چاپ لړۍ د پخوا په پرتله کمه شوې ده. که لیکوالان مرسته وکړي ولې نه، زما لپاره دا نه ستړی کیدونکی کار ده او نور به هم ورته کار کوو.
دغه راز سمو د وړاندې هلمند ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون استاد لال محمد صفا پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې کمپاین پیل کړی و. نوموړی وایي د یاد کمپاین پر مهال 2,000 ټوکه کتابونه ټول کړل خو د زیاد نشوالي له امله ونه توانېدل چې عامه کتابتون ترې جوړ کړي.
ماته فکر پیدا شو چې زه باید په هلمند کې یو عامه کتابتون رامنځته کړم او هغه به وړیا وي او غني کتابتون وي ترڅو ټول د ټولنې ټول کشرونه دغه څخه استفاده وکړي. نارینه او کچېر ښځینه برخه وي او یا محصلان وي یا شاګردان وي. نو د دې لپاره په من د خپل ټیم او ملګرو په همکاري باندې د یو لک کتابونو ټارګټ کړو شو چې موږ به یو لک کتابونو ټول کړو او د کتابتون جوړ کړو. نو موږ د شپږ میاشتې په جریان کې وتوانېدلو چې 10,000 ټوکه کتاب را ټول کړو. نو 10,000 ټوکه کتابونه را ټول کړو چې هغه د مختلفو بخشونو د ملتب حقوقو انجینرۍ او اقتصاد او ادبیات ټول برخونه پکې کړو. ولې متاسفانه موږ خپل ټارګټ ته ونه رسیدلو. یو مشکل ستونزه دا وه چې موږ د ځای په نشتوالي سره مخامخ شولو. د دولت غوښتنه وکړه هغوی ونه توانېدلو چې دولت موږ ته ځای راکړي او موږ د کتابتون په کې جوړ کړو. له اوس لپاره مو په مقر ډول باندې دغه 10,000 کتابونه د قضیه خصوصي پوهنتون ته سپارلي دي تر څو موږ غني ځای پیدا کړو، بیا هغه ځای ته انتقال کړو او خپل ټارګټ ته ودرته ورسیو.
عبدالجبار نومیال چې لیکوال او شاعر دی، نوموړي هم د ورته کمپاین پر مهال سلګونه کتابونه راټول کړي دي. ښاغلی نومیال وایي له دې کار موخه د مطالعې ترویج او هغه ځوانانو ته د کتاب رسول دي چې اړتیا لري خو د کتاب پلورلو وس نه لري.
ډېرې کتابونه مې راټول کړل د هلمندي ځوانانو څخه، هغه ځوانانو څخه چې پوهنتون نه خلاص کړي وو او په کورو کې کتابونه درلودل د آزاد مطالعې لپاره. دغه کورونو ته ورغلم، دغه کوټو ته ورغلم، میمن خانو ته ورغلم، دغه څخه کتابونه راټول کړل. ډېر شمېر کتابونه مې راټول کړل. کابل ته پسی ولاړم. کابل کې ډېرې لیکوالانو، ډېرې د کتاب د برخې مینوالو او د ډېرې د پوهنتون استادانو څخه مې کتابونه راټول کړل. تحلیل مند مې راورسوله. اوس بیرته ماته په خپل کور کې پراته دي، ټول خوندي دي. د ټول ځوانانو امانت ما سره ستا استفاده ځوانان په هغه ډول ورڅخه کولای شي چې کچیر د کتاب پکاري ماته میسج کی یا ماته زنګ وی ز کتابونه ورته رسوم ورته ورکوم چې کله د اخلاص کړل د کتاب مطالعه کی خپل ګټه زین واخیستل بیا درته ماته سپاري نو د دې کتابتون یا د دې کتابونو څخه اوس په دغه ډول باندې استفاده روانه نو په دغه ډول باندې ګټه ترې اخیستل کیږي
دا چې افغان ځوانان له کتاب لوست سره څومره لیوالتیا لري او عموما دوی څه ډول کتابونه خوښوي په اړه یې کابل کې د اکسوس خپرندوی ټولنې مسؤل صفی الله نصری ازادي راډیو ته وویل اوس هم ځوانان په ځانګړي ډول محصلان او زده کوونکي د دوی کتابتون ته د مطالعې او د کتاب پلور لپاره ورځي نوموړي وویل
زه فکر کوم چې دوی د اړتیا وړ کتابونه په افغانستان کې آماده شي ځکه چې اوس تر ډېره یعنی اړتیا ته ځواب نشي ویلی که موږ د دې اړتیاو ته ځواب ویلی شو نو د دې کتاب انتخاب په یو اړتیا واوړي لکه موږ چې هر ورځ یو څه ته اړتیا لرو نو په افغانستان کې به کتاب هم داسې نو اساسي کار دا دی چې موږ له واکمن حکومت هم دا غوښتي دي چې باید تاسو باید ستراتیژیک پلان جوړ کړئ هغه ستراتیژیک پلان باید په کې زموږ ملي ارزښتونه وساتل شي دغه پړانا کې چې باید عامه کتابتونونه جوړ شي حداقل افغانستان درې سوه اته نوي ولسوالۍ لري په دغه هر ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي هغه باید یو کتابدار ولري په دغه سره یعنی زموږ په دغه ټولنه کې یو فرهنګي تحرک منځته راځي او دغه د دې باعث کیږي چې موږ یو متمدنه او پرمختللې ټولنه شو او خپل ارزښتونه وساتی شو او موږ خلک وپیژني
د کتاب ټولونه دا ډول کمپاینونه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ترسره شوې دي خو په منظم ډول د کتاب لوس لپاره د ځای ځای غنښتون د مسؤلینو لخوا منظم پلان نه درلودل او بوختیاوی هغه عملونه دي چې دا ډول کتابتونونه بیرته تړل شوې دي
په افغانستان کې مو د کتاب د ترویج د هلو ځلو راپور اوریده عاقب عمر د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د څلورم کال محصل د سمون لارښود په نوم کتاب لوستی دی دا کتاب د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت لیکلی دی مخکې تر دې چې له ښاغلي عمر څخه واورو چې دا کتاب یې ولې د مطالعې لپاره انتخاب کړی دی له دوی څخه واورو چې د دې کتاب محتوا څه ده
ممکن دا کتاب ډیر خلکو ته نوی معلوم خو ډیر یو ګټور کتاب دی په پښتو کې او ډیر کسانو شت بخي ور پام نه وي دا کتاب په څلور برخو وشل شوی دی چې لومړی برخه یې سمونه ده د سمونې ډولونه دي او سمونګر یا لیټر باندې غږېدلی دی په دویم فصل یا څپرکې کې د سمونې پنځه پړاوونه دي چې پر هغه باندې غږېدلی درېیمه برخه کې د کتاب برخه او د کتاب بڼه ده چې د کتاب له پوښتې څخه پیل کیږي د کتاب ته کندې پورې رسیږي څلورمه برخه هم د کتاب کې د لیکنښو په اړه باندې بحث شوی دی د لیکنښو په ارزښت باندې او کارولو باندې لیکوال غږېدلی دی دا کتاب مې د لوستلو لپاره ځکه غوره کړ چې یو خو د متن ایډیټ دی د موږ اساسي برخه د ادب پنځه کې چې موږ هغه زده کړو په سمه توګه باندې او بل دا کتاب له موږ سره مرسته کوي چې یو متن څنګه ایډیټ کړو یو متن څنګه ولیکو د متن ایډیټر یا سمونګر کومې ځانګړتیاوې باید ولري د کومو فنونو یا د کومو اصولو سره باید برابر وي او د سر کې د دې کتاب ښاغلی استاد اجمل ښکلي هم دا خبره ورته کړې ده چې پښتو کې نن چې کوم کتابونه چاپېږي هغه محتوایي غلطي خو بیخي پرېږدي هغه کتاب د بڼې د مخې مثلا د املایي اړخه هغه کتاب ډېره تېروتنې لیده دغه کتاب په دوی کتاب کې ډېره هڅه شوې ده چې مثلا که هغه د ادبیاتو پوهنځي محصلین دي یا خلک دي یا د ژورنالیزم په ډګر کې څوک چې ځلیږي شي بس تاسو ته بهتره معلومه ده کوم متن چې کرار لغتونه ولې یا بې ځایه کلمې پکې استعمال شوي جمله بندي مثلا سمه نه وي شوي هغه ممکن په لوستلو کې ډېر مشکل ډېره ستونزه پېښې کړي دا کتاب انشاءالله د موږ سره ډېره مرسته کړلی شي چې کتاب کې هغه متن کوم متن چې موږ ایډیټ کوو کوم متن چې موږ سموو لارو چارو موږ ته او ادب پوهنځي د یوه محصل په توګه له ټولو درنو استادانو هم د ژورنالیزم پوهنځیو هم د ژبو ادبیاتو پوهنځیو له درنو استادانو څخه هیله کوم چې دا کتاب په خپلو محصلینو باندې ولولي د کتاب ځینې برخې په سیمه کې ورته کار کړي د کورنۍ دندې په توګه باندې دوی باندې ولولي عملا دوی ته ځینې برخې په متن کې
کار کی پروجکتور باندې پسیم کې ورته وخی او دا کتاب خامہ خور باندې ولولی ز باور لرم چې دوی په دوه سالورو کلو پنتون کې د متن په اړه باندې دومره څه زدانه کو کده کتاب شي دوی ته ورخودل شي یا مثلا کتاب شي دی ولولی خپل اخزنه وک
لاقب عمر څخه په مننه چې د سمون لا شو کتاب پړې خپل نظر لازادی رادیو ادبی مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15
د خبرونه په برخه کې د کائنات تنها شیر لرو چې په خپل ژغې آزادی رادیو ادبی مجلې ته ثبت کړی را لېښلې دی.
د محبت لزورا نه خبر د محبت لزورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر پمای څاو څکانی وکړلې پمای څاو څکانی وکړلې ته د خپل انزورا نه خبر لار می پسر بلا پیسې واخستې سمان یز بین اورورا نه خبر اوف د جوزا لګرمۍ دومره ګیلې اوف د جوزا لګرمۍ دومره ګیلې د چا د زړه لورا نه خبر ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي ته لحاله ګورا نه خبر د محبت لزورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر
لاغلی تنها څخه په مننی د خبرونې په روسیو کې د استاد عبدالقیوم ناسی سندره لرو. مرحوم ناسی د 3 کلونو په عمر د وژې په وبښتمه ومړ. لغم او خوشی سره چې ژوند غاړه غړی کړي دا سجی رڑوی مچلی دا اونی خپرونه لهمدی سندری سرران غارم تربلی وی موت احمد شیبر پخته سپارم شدی
آسیا یک پایک دی آبو گی دست ملتی افغان درم پایک دلست ملتِ افغان دران پھائی کر دلس خود آسیای شکلی حواد جار جار وطن جار جار وطن واد جار جار وطن جار جار وطن خونتا سیاد پشتون روزلی ستا پفیزا کی غیرت پاشلی پخل واقعی پشتون روزلی واڑ ظلمیان دی نظمریان دی جار جار وطن
جان جان